یو سلوش پګوشتم واکمن دی چې د جاپان د امپراتورۍ په ځانګړي تخت کې نه جاپان د نړۍ تر ټولو لرغونی سلطنتي نظام لري. تمه ده چې د استفاده مراسمو بل پړاو نن مازدیګر مهال په امپریل ماڼۍ کې جوړ شي. په دې مراسمو کې به صدر اعظم شینزو ابه د پارلمان د دواړو خونو رئیسان او د سترې محکمې قاضیان حاضر وي او اکیهیتو به خپله وروستۍ وینا واوروي. اکیهیتو په 1989 میلادي کال کې د جاپان امپراتور شو، خو د واک ډېره برخه یې د هغه بد نوم پر لرې کولو تېره شوه چې جاپان د ده د پلار د واکمنۍ پر مهال په دوهمه نړیواله جګړه کې د ګډون له کبله ګټلی و. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ، د ازادي راډیو په وبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو .org یا ازادي راډیو .com. د ازادي راډیو خبرونې دغه راز د انټرنیټ له لارې هم اورېدلی شئ. لکه څنګه چې د خبرونې په پیل کې مو وویل، د خبرونې ډېره برخه مو البته د ځوان فکر اونیزې خپرونې ته ځانګړې شوې ده. د کابل له سټوډیو زما همکار فیروزه عزیزي وړاندې کوي. په کابل کې د سولې د مشورتي لوی جرګې او د ازادي راډیو د دریو خبریالانو په ګډون د هغو خبریالانو پر کار او فعالیت خبرې کوو چې تیر کال په همدې ورځ په کابل کې په ځان وژونکې حمله کې ووژل شول.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
دا ازادي راډیو قدر منو اوریدونکو سلامونه، وخت مو په خیر. په دې هیله چې خاو نه مو پیل کړی وي، تر دې دمه خاطر سوي تاسو ته بیا هم د دې نه ایو بل خبرونه، البته د ځوان فکر خبرونه په لار کې به په دې خبري وکول. لکه څنګه چې زما همکار لګ مخکې وویل چې نن به موږ دوه مسایل باندې خبري وکړو، دوه بحثونه لرو. بلا بل لمړی اداره چې همدا اوس په افغانستان کې د سولې مشورتي لوی جرګه نن دوه مورز د جوړه سوي ده او روانه ده. خبرې پکېږي په دې چې له طالبانو سره کله سوله کېږي نو په کوم موارد ورسره یاد سي او په خبرې وسي. په خبرونه کې راسره قدرمن میلمانه همستا یو میلمانه مو چې را دعوت کړی ده، البته د دغه جرګې غړي ده تر اوسه رسیدلې نه ده، نو د خبرونې په لار کې به هغوی هم موږ سره یو ځای سي او بحث به ولرو. لومړی تاسو ته د خبرونې د اړیکې شمیره وایم، تر هغه کولای سي چې دغه شمیره ځان سره نو یادښت کړئ او بیا به د خبرونې په لار کې تاسو زنګونه ووهي، اړیکه به ودی ونیسی او خپل نظریات، پوښتنې، انتقادونه د مسایل بل مکسر شریکي. د خبرونه شمیرې دی 0999 40 15 40. دویمه شمیره 0902 20 55. په دې شمیرو تاسو کولای شئ چې اړیکه ونیسی. د خبرونه قدرمنو میلمنو ته هم خره خلاص دویم مکسر خبرونه کینن خیر الله شنواری، سیاسي او مدني فعال د یو ځوان فعال دی چې پټولنه کې په دې برخه کې ډېر کله سیاسي مسایل باندې یعنی بحثونه کوي، فعالیت لري. همدارز یو بل ځوان فعال سره دی، دوی هم مدني فعال او سیاسي فعال دی. دوی نه به په خبرونه کې د دوی نظریات او ورو د دغه جرګې په اړه خبرونه ته خره خلاص دواړه
ډیر مننه.
شنواری صاحب راځو بحث د دې لومړی پوښتنه تاسو نه دا چې تاسو د دغه جرګې په اړه څه نظر لري؟ تاسو ورسره مخالف یاست کنه؟ تاسو یعنی فکر مو ورسره یو دی، یعنی په ټوله کې تاسو نه دا پوښتنه کوو چې د جرګې په اړه مو نظر څه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام وړاندې کوم تاسو ته، د میزګرنوال تاسو تخنیکی همکاران ته او د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو ته. خوشحال بابا وایي چې بې جرګې نه به هیڅ کار په لاس وانخلي، بې جرګې نه به هیڅ کار په لاس وانخلي چې خبر وي د جرګې په اهمیت. دا د بابا خبره ده. زه ستاسو پوښتنې ته د مستقیم جواب ورکول نه مخکې غواړم چې یو څه سریزه د جرګې په تاریخي اهمیت او حیثیت باندې ولرم. ملتونه د خپل ملي ارادو او د تصامیمو د اتخاذ لپاره خپل بنسټونه، اساسات او مؤسسات لري. د تاریخ په اوږدو کې افغانستان هم د جرګې په نامه د ملي تصامیمو لپاره یو بنسټ لرلی دی او دا یو مرجع ده چې د افغانستان خلک د دغه مرجع لالارې د افغانستان د خپلواکۍ اړوند، د افغانستان د خلکو د اراده اړوند، د تصامیم اړوند، د نړیوالو سره د اړیکو اړوند په دغه جرګه کې پریکړه کوي، فیصله کوي. جرګه د پښتو لرغونی لغت دی چې په نورو ژبو کې هم شته، ولې دا د پښتو لرغونی لغت دی چې راغلی د ترکی ژبې څخه دی اصلا، چې معنا یې د یوې سلا او مشورې په خاطر باندې د څو یا ګڼو کسانو راټولېدل دي او یو ځای کېدل دي چې د قوانینو او اصولو او نرخونو سره سم پریکړه کوي. لویه جرګه د افغانانو هغه تاریخي او عنعنوي راټولېدنه ده چې د اوږدو مودو په بهیر کې زموږ د هیواد د سرنوشت په حساسو حالاتو کې زموږ د هیواد سرنوشت ټاکلی دی او زموږ د خلکو ټولنیزې، قومي، ملي، سیاسي، اقتصادي، کلتوري، مذهبي حتی مسایل او ناندرۍ او ننګونې حل کړي دي او په دې برخه کې غوڅې پرېکړې کړي دي. دلته یوه مسله ډېره واضحه ده چې جرګه د افغانانو په کلتور کې، د افغانانو په سیاست کې، د افغانانو په ټولنه کې مشوره نه ورکوي، جرګه پریکړه کوي. جرګه قاطعیت لري او څه چې جرګه وایي هماغه فیصله ده، هماغه بیا عملي کیږي. هیڅکله جرګه مشورتي نه وه. دا لومړی مسله ده چې دلته باید واضح شي. د جرګې د رابللو اړتیا باندې یو کوچنی بحث کوم، هغه دا دی چې بېلابېل عاملونه چې هیواد ته او د افغانستان خلکو ته، د هیواد خلکو ته مواجه وي، په ځانګړې توګه لکه بهرنی یرغل هیواد ته مواجه وي، تیری شوی وي، کورنۍ شخړې وي، جنګونه وي، د قدرت خلا وي، د قانون جوړول وي، په دغسې حالاتو کې د نړیوالو سره تعامل وي، اړیکې وي، په دغسې حالاتو کې موږ جرګه رابلو. دا د جرګې درابللو ضرورت دی. د جرګې ګډون کوونکي څوک دي؟ په دې هم لنډ غواړم چې دا واضح سي چې بیا موږ او تاسو اوسنۍ جرګې او موږ او تاسو د اصولو مطابق چې جرګې دي چې دا مقایسه کو. د جرګې رابلونکي چې دي، ګډون کوونکي وبخي، هغه قومي او قبیلوي مشران دي، علما دي، دا خلک د جرګې ګډونوال دي. دا مسله رازم لکه ماته نورم وخت راکړي. دیر لاسو درې څلوېخت په اساسي قانون کې په جرګه کې او بخې دیر لاسو درې څلوېخت په اساسي قانون کې د جرګې د پاره ځانته سفر کوي وټاکل شو چې پاغه هغه سفر کوي په قانون کې جرګه باندې بحث کوي. مګر متاسفانه په دغه قانون کې د جرګې اولسي اړخ یو څه کمرنګسه. هلته وویل شول چې یوازې د ولایتونو استازي او د دولت یو څه مامورین چې یو څه تعداد ورته مشخص کړی و، دغه خلک کولی شي چې په جرګه کې ګډون وکړي. نو دغه د جرګې ولسي رنګ د دغه وخت نه چې دا قانون کې دا سفر کوي ورته جوړ شو، دا یو څه پیکاکه. او بالاخره وروسته چې دا قوانین څومره اپډیټ شول او تدوین شول او تصویب شول، په دې کې بیا دغه هماغه سلسله جاری وساتل شوه چې تر اوسه پورې ده. اوس راځو ستاسو سوال ته. دغه کومې جرګې چې په تیرو اتلسو کلونو کې رابلل شوي دي، دا جرګې هیڅکله د خپلواکۍ په فضا کې نه دي رابلل شوي. دغه جرګې په یو استعماري حالت کې رابلل شوي چې زموږ او ستاسو هیواد سیاسي او اقتصادي خپلواکي نه لري او موږ عملا د یرغل لاندې یو، او په دغسې یوه فضا کې د یرغلګرو هغه کورني لاسپوڅي دغسې جرګې د خپل واک، د مشروعیت، د خپلو هغو قوانینو چې دوی ته ګټه رسوي، د هغو د تصویب دپاره داسې جرګې رابللې دي. دغه جرګې مشروعیت نه لري. کومې چې موږ په تاریخي لحاظ باندې حساب کړي او دلته بیان کړي وبخې، هغه ته په کتو باندې دا مشروعیت نه لري. اوس چې موږ تاسو وینو، دغه جرګه هم یوازې د دې لپاره رابلل شوې ده، یعنی هدف خدای دی چې وې سولې وشي. د سولې لپاره څوک جرګه کوي؟ سولې ته باید وشي. ته د سولې لپاره هم مشوره کوي، معنا دا چې سولې هم تاته یو ننګونه ده، یو چیلنج دی تاته. حال دا چې جنگ دوی ته ننګونه نه ده، د امرینې دوی ته ننګونه.
راځو تاسو په خبرو کې دا مو ویلې چې دا مشورتي جرګانو مشورې نه ورکوي، جرګې مشورې نه ورکوي، لکه څنګه چې ولسمشر غني وویل چې دا اساسي قانون سره په توپیر له هغه نورو جرګو متفاوت او توپیر لري له هغه جرګو. په دې کې 2200 کسان رابلل شوي دي. د تاسو دا خبره چې ولسي رنګ ختم شوی ده، د افغانستان له بېلابېلو ولایتونو، ولسوالیو، لرې پرتو ولسوالیو نه خلک ورته راغلي دي. ازادي راډیو په دې برخه کې راپورونه لري، لغه کسانو سره خبرې کړې دي چې هغه لری پرتو ولسوالیو راغلي دي. نو هغه ولس نو ویل کیږي؟
صحیح خبره ده چې د لرو پرتو ولسوالیو نه او د کلو نه او د ولایتونو نه خلک راغلي دي، مګر دا کوم میکانیزم چې دته غوړه شوی او هغه شفاف نه و. هغه خلق چې حکومت سره اړیکی درلودلې هلته، هغه په نامه قومي مشران چې هلته دی والیانو دی ولسوالانو خلق دی، هغه په نامه باندې با نفوذ خلق چې دی وکیلانو سره او دی ولایتي شورا لاستازو سره پیژني، هغه خلق په ټاکنو کې مخکله دی. یعنی زه مکمل معلومات په دې تړاو لرم، مخکله دی چې دغه یو نمایشي ټاکنیزه پروسه په ولایت کې وشي، مخکله دی مخکنه هغه مافیایي ټیمونه چې دی حکومت پورې تړاو لري هغه خپل کسان غوړه کول. یعنی که دوه کسه به دیوی ولسوالی څخه غوړه کیدل، نو دوی به لس کسه خپل ننویستل، هغه به اعلان کړل، هغه به کاندیدان کړل، بیا دی هغه لس انتخاب شو څخه به دوه بیا انتصاب کړل. نو دغه سی و پروسه چې دغه شفافیت نه لري په خپل ذات کې، نو په دې تړاو باندې مونږ چې وینو مګه ولې دل چې شفافیت د دغه پروسې ته د راتګ دغه جرګې ته په نامه چې دا جرګه ده د شفافیت نه درلود، هغه خلک ته انتخاب دل چې هغه دوی مخکې له مخکې پیژندل، نو په دې لحاظ باندې دا شفاف نه و.
همدارنګه راځو د ښاغلي طارق الهام، تاسو په دې برخه کې تاسو نظر څه دی؟ دا جرګه ښاغلی شینواری وایي که یعنی د سولې دپاره دا جرګه نه باید دایره سوې وه، مستقیما له طالبانو سره سوله سوې وه، حال دا چې په افغانستان کې حتی که ټول خلک ونه وایو نو اکثره خلک ویره لري، هغوی تشویشونه دي د سولې په اړه، هغوی نه باید مشورې واخیستل سي، د هغوی نظریات باید په دې برخه کې شریک سي. نو که دا جرګه نه وای دایره سوې، تاسو په نظر څه دی چې څه باید سوي وای؟
لومړی خو سلام قدرمن شنواری صاحب ته، سلام تاسو ته او تاسو د راډیو لارې ټولو خوږو اوریدونکو ته. په ټوله کې راځم د جرګې هغه اصل کې، چې مثلا جرګه کې باید داسې خلک راټول سي چې هغوی متفاوت نظریات ولري، اندونه ولري، بېلابېل فکرونه وي. دلته اکثره هم فکره خلک راټول سوي دي، ټول هغه خلک دي چې په یوه فکر دي، او کدا درې زره او دوه سوه هم دي، د ټولو فکر یو ده. هغه کوم مخالف فکر کې را پیدا شوی ده، په هغه اوله ورځ شوټ کو ویستل، له جرګې څخه بیرون شول. یعنی دلته ټول هم فکره خلک راټول سوي دي، او هم فکره خلکو جرګې ته ضرورت نسته. په ټوله کې
څنګه هم فکره دي؟ تاسو نظر څه دی؟ څه ډول هم فکره دي؟ درې زره او دوه سوه کسان تاسو وایئ چې هم فکره دي؟
دا ټول یعنی هغه خلک دي کوم نظر چې مثلا ولسمشر لري، سه مثلا مونږ باید له طالبانو سره بین الافغاني خبري وسی، هغه د سولې د قضیه بهرنۍ بوت سره هغه لپامو غورځول سی، او دوی خپل ځان ته د مشروعیت ترنامه لاندې یو څه یو لار اچاره برابروي، تر څو دوی لار اچاره برابره کی او مستقیم طالبان له دوی سره کینی. هدف یې دا ده چې طالبانو دا مثلا تل په بحثونو کې ویلې ده، په اعلامیه کې ثابته کړې ده، او اعلامیه سره سنه تاسو ته معلومه دي چې هغوی تل ویلي چې موږ افغانانو سره کینو، خو دې دولت سره نه کینو. یعنی دوی د موخه او د دې همفکري په دې معنی ده چې مثلا دوی غواړي سي دا طالبانو باندې د ولسي فشار راوړي، او هغوی راستي مستقیم له دولت سره خبري وکړي.
تاسو دریست څه دی؟ موافق استئ له دې جرګې سره؟
په ټوله کې دا جرګه باید دوس نه وای سوي. که جرګه کېدل هم وروسته د قطر تر غونډې باید سوي وای، هغه کومه بین الافغاني ناسته چې وه، او تر څنګ هغه ناسته چې مثلا طالبان له امریکایانو سره لري، تر هغې ناستې وروسته به سوي وای. دې کې که مثلا کومې ګرچې پرېکړو جرګه نه ده، د مشورو کومې مشورې چې ورکول کېږي، امریکایان به د هغو د امریکایي ډیپلومات خلیلزاده سپرست کې دا هیات سي، دا به د مشورو د فشار له لارې په طالبانو فشار راوړي، تر څو مثلا هغوی وادار کړي چې دا امکان نه لري، شاید امکان نه وي چې هغوی د راسي له افغان حکومت سره. تر څنګ د دې جرګې نه یوازې مثلا په سیاسي بوت کې کومه ګټه نه لري، په اقتصادي بوت کې هم که افغانستان خصوصا کابل ته څومره زیانونه رسیدلي دي په دې ورځو کې، خپله سي د سوداګریزو خونو نن اعلامیه خپره کړه چې تقریبا 400 میلیون افغانۍ تنه اقتصادي زیان مونږ په دې څو ورځو کې وینو. په ورځو کې دا سي دوی اټکل اگر سي هغه سي څومره ده، شاید 6 میلیون 9 میلیون حتی تر 10 میلیون یو میلیارد پورې خبره ورسیږي. نو یوازې سیاسي بود کې دوی ضعیفي نه راځي، دلته افغانان زیانونه ویني، بېلابېلو پرګنی دي مثلا.
خو خلک بیا وایي که موږ سره لدې چې په دومره کلونو کې افغانستان کې جګړه روانه ده، که دغه زیانونه چې په 4 ورځو کې دوی ګوري، غواړو په افغانستان کې، البته دا خلکو نظریات دي چې غواړي په افغانستان کې سوله راسي، که هغه زیان هم لري نو پا پایله ښه او سیغه سوله ده.
پایله خو مخکې له مخکې معلومه ده سی مثلا دا پایله نه لري ځکه مخکې مې وویلې سي مخالف جهتونه نسته، ټول هم فکره خلک دي، د یو فکر خلک دي، ټول راټول سوي په یو میز. که مثلا زه تا سره په یو میز کښېنم، دلته زم خپل نظر لرم، ته د ما نظر تایید کړې، زه تا نظر تایید کړم، دلته مخالف نظر نسته، نو بیا ستونزه په کوم ځای کې راولاړه سي.
ژوندي اوسئ. قدرمن اوریدونکو، دغه د سولې لویه مشورتي جرګه سي نن دویمه ورځ ده. د افغانستان 3200 کسان، البته دا د ولسمشر غني خبره ده چې 3200 کسان را بلل سوي دي، هغوی پکې ګډون لري. له 1500 یو څه اضافه ښځې په دې کې ګډون لري. او همدارنګه خدا باید وویل سي، د یادونې وړ ده چې شاوخوا 15 سیاسي څیرو او سیاستوالو دغه جرګه تحریم کړې ده. همدارنګه یو شمېر نورو مدني او سیاسي فعالینو اورو چې په خبرونه کې چا له کومه ځای اړیکه نیولې ده. مهرباني.
بله، السلام علیکم.
وعلیکم السلام، ستړي مسې.
جهانگیر د خوست ولایت نه خبر کوم.
مهرباني جهان زیبرور.
خبر از ده چې ما چې کومه خبره غوښته، هغه د خبرو نوم مې په یاد نه شو، د هغې ټول مکمل اخلاص کړې، نو موږ ته د خبرو ځای پکې پاتې نه شو. خو یوه خبره ډېره جالبه وه چې دغه وروسته ده وو چې پیسې مصرفېږي، نو موږ ته په ډېرو ولایتو کې لکه اروزګان یا داسې نورو ولایتونه چې هغه ډېر دوردست ولایتونه دي، مثلا بنیاد او د نور پکتیا او پوغا کې هغه شاګردان چې هلته خیمه نه لري، نو د هغې خیمه په خاطر باندې چې هلته کتابچه او قلم نه لري، هغې دپاره مصرف شوی دومره بې ارزشه وه، دومره بېغه وه. نوره خبره خو چې هغه کومې خبرې دا وکړلې چې دا مخکې د مخکې نه دا خلک انتخاب شوي وو، هغه خو معلوم دي. نور مو وخت نه رسم، په آخر کې پکتیکا کې شازیا امید ته غونډې ته لاړه شوي وي، سلام ورته کوم که نه وي سلام ورته کوم. خدای په امان.
السلام علیکم. ژوندي اوسئ. مهرباني، څوک له کومه ځایه مو اړیکه نیولې؟ سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
مننه، مهرباني وکړئ، څوک له کومه ځایه مو اړیکه نیولې؟ مهرباني وکړئ، نظر مو شریک کړئ.
نظر خو مدغه ده چې لا ډېر ښه کار دی چې دا جرګه
جوړه شوه. په څه دلیل ښه کار دی؟
چې مانا افغانان په سوله راځي، یو ډېر ښه کار و.
مننه. شنوالی صاحب، موږ په خبرونه کې میرمن شکریا جلالزی هم را دعوت کړې ده، ښایي یو څو دقیقو کې راورسیږي چې موږ د خبرونې د لومړي بحث چې لویه جرګه ده، د سولې مشورتي لویه جرګه ده، یوازې څو دقیقې پاتې دي چې ختمې سي. هغوی به موږ راورسیږي، خو یعنې دا خبره واضح اوسي چې موږ د دغې جرګې نه غړي هم را دعوت کړي دي، او کېدای سي یو څو دقیقو کې راورسیږي خبرونې ته وراسي. شنوالی صاحب، تاسو راته ووایئ، ځینې کسان په دې اندېښنه لري افغانستان کې یو شمېر کسان چې ښایي هغوی داسې فکر کوي چې ښایي ولسمشر د خپل انتخاباتي کمپاین لپاره دغه جرګه جوړه کړې ده او برابره کړې ده، څه فکر کوئ؟ د تاسو نظر په دې اړه څه دی؟ آیا دغه مسایل رښتیا هم کمپاینی دي که نه کوم بل جهت لري؟ مهرباني.
ما مخکې وویل چې استعماري قوتونو زمونږ ارزښتونه را مسخره کړي دي، او د دغو مسخره په لړ کې دا خلک حتی تر دې بریده هم ورسېدل چې د جرګې په شان یو لوی ارزښت هم مسخره شي. او دا نه یوازې د اشرف غني د واک په موده کې نه، مخکې دوره کې هم دغه ارزښت ته صدمه رسېدلې ده او متاثره شوی دی، او ریشخند پې ول سوی. حتی ما مخکې وویل چې جرګه چې ده قاطعیت لري، جرګه پرېکړه کوي، جرګه مشوره نه ورکوي. اوس دا خو واضحه خبره ده چې دغه جرګه یوازې د سولې د مخالفت دپاره، د اشرف غني د واک د غځولو دپاره، او په ټاکنو باندې تاکید دپاره راغوښتل شوې ده.
ولسمشر پرون په خپلو خبرو کې وویل چې دا کمپاین نه دی، او ټول خلکو ته خپل بیان درلود.
کمپاین چې نه دی، ته بیا څنګه په جرګې کې د خپلو 50 کلونو ادروزنې لاسته راوړنې بیانوي؟ سلویخ 50 دقیقې یوازې ته په دې تیرې چې خپل لاسته راوړنې یادې کې، حتی چې هغه لاسته راوړنې د مست هوایي دالیزونو غوډې دي، هر څه هوایي دي، داسې چې نهسته، دا ټول هوایي خبرې دي. دوی غواړي چې ولس خطا باسي، مګر خلک پوهېږي په دې.
تاسو یې لاسته راوړنه نه بولئ؟ حکومت دولت ته چې په یو وخت کې د دومره کسانو مدیریت اخیستی دی چې هغه درې 2200 کسان دی لبیلا بلو ولسوالیو ولایتونا راغلی دی په دې شرایطو کې په دې نام نه یو کې کابل ترغلی دی ودوی مدیریت کوي
نه ګوري مدیریت حکومت خبره اول خدای خو مدیریت تل تنو مونږ ولې دل چې څه حالو کزو ماشومانو کې خواته منډي والی الته غد ډوډۍ خوراک څنګه واد جرګه کې په مسایلو باندې اختلاف څنګه شو دی منشيانو ټاکل کېدل څنګه شو دا خلک په خپل کې سره وړاندې بیا ګوري ما مخکې دا خبرو کړ اساسي بحث دا دی چې زمونږ استاد په ارزښتونو باندې دلته ملنډي وال کېږي په جرګه کې دا اصل دی چې د جرګي مشر با جرګه ټاکي خپل جرګه به دا فیصله کوي چې د دې جرګي ریاست او مشري څوک وکړي د خلکو لکه څنګه چې غړي انتصابي لکه څنګه چې دا جرګه اول د خپل د جرګه یا د غونډه اول خو دا جرګه نه ده لکه څنګه چې د غونډه هم د سیرا غوښتل شوی و په خپل خوخه باندې د حکومت چا سره مشوره نه وشوي هم دا سي د خلک انتصابي ول او د اغین وروسته هم دا سي مشر انتصابي و او تر اغې وروسته په بل قدم کې د خلکو کوخه کوي چې اداري حيات هم انتصابي و ټاکل شي چې ال خلکو اعتراض وکاو دا مدیریت نه ده دلته مدیریت نشته مدیریت کوي دا هر څه نه رامنځته کوي مدیریت کوي انتصابي بنوي مدیریت کوي غړي به انتصابي نه وي مدیریت کوي دا په دغه حالت کې نه راغوښتل کېده مدیریت بالکل نشته ده مدیریت خو صفر و مګر اصلي بحث چیرته ده اصلي بحث دا ده چې دا خلک غواړي خپل شخصي غوښتنې خپل شخصي مفادات د ولس له ادرس سره مخ کیږي دا ډیره بده خبر ده دا ډیره زیانون کیده دا ولس سخت متاثر کی دا موږ سخت خفه کی دا ځوانان ډیر ناهلی کی دا د دې مملکت خلک ناهلی کی دا غ جنگ زپلی خلک ناهلی کی چې یو مور شپک بچان په دې جنگ کې لاس ور کړی هغه سیمند دا ناهلی کی دا هغه سپینګيري باباګان ناهلی کی چې په دې جنگ کې یو سپینګيري بابا پنځه زمن څلور زمن لاس ور کړی دا هغه خويندې ناهلی کی چې دوا درې څلور غبرګ ځوانان زلمی ورونه لاس ور کړی موږ زموږ غوښتنه داده چې د دغه سي جالي او نمایشي پروسو د لارې دي واکداران خپل شخصي غوښتنې نه مطرح کوي خپل ځاني مفادات دي د دومره لوی ارزښتونو چې لوی جرګه ده د دې لارې نه مطرح کوي دومره لوی ارزښتونه دي د خپل شخصي مفادات لپاره نه مسخره کوي سوله د افغانستان د خلکو غوښتنه ده سوله به هغه د هغه چا ترمنځ کیږي چې د جګړې طرفونه دي چې هغه امریکا او طالبان دي سمه ده مګر بین الافغاني ډیالوګ دا مهم ده دا شرط ده ولی د جګړې اساسي لوري چې دي چې په جګړه کې عمل ښکیل دي هغه امریکا ده او طالبان دي چې کله امریکا او طالبان د جګړې په تړاو زه د جګړې بحث کوم د جګړې په تړاو باندې یو تفاهم ته ورسیږي یو توافق ته ورسیږي بیا به موږ او تاسو افغانان هم دغه موږ او تاسو هم د حکومت هم دا طالبان موږ او تاسو به دې ته کینو موږ به په قانون کې کچیرته ملاحظات او په قانون به بحث کوو که په حکومت کې ملاحظات او په حکومت به بحث کوو که په سیستم کې ملاحظات او په سیستم به بحث کوو که په اساسات او بنسټ اداره په هر څه کې موږ ملاحظات درلود نیوکې هم درلود انتقادات هم درلود نیمګړتیا هم درلود په هغې به بحث کوو او د یو بحث او تفاهم له لارې به هغې ته د حل لار لټو
دا چې څنګه سوله بیا به خپل وړاندیز ولري څنګه کېدای شي افغانان په رښتیا هم سولې ته ورسیږي الهام صاحب تاسو راته وایئ چې نن باید دغه انتخابات پرون د اداري پلاوي انتخابات یا ټاکنې پرون باید څه ووایي هغه نن کېږي هغه کله چې معترضان یا کوم کسانو چې غبرګون درلود او د ولسمشر د خبرو په هغه کې هغوی یعنی په غبرګون کې هغوی له جرګې نه ایستل شوي دي هغه ستونزې له امله دغه انتخابات ځنډېدلي دي چې نن ترسره کېږي او روان دي همدا اوس تاسو راته ووایئ څه فکر کوئ دغه انتخابات چې باید پرون څه ووایي آیا دا جرګه به نوره هم وځنډوي
دا ښکارا خبره ده د جرګې ټول دا وخت دوی به مشوره نو سوخ کوي ځکه وخت کم د لن به وي دوی مثلا سي تروسه د جرګې د منشانو په دې باندې نه دي سره سوي دي نو دوی به مشورې سوخ کوي ولسمشر د سي اوسوک د سي ډاکټر رنی صاحب د سي اوسوک د سي هغه خپل وزیر خپل مشاور خبره نه اوري نو بیا دي منشانو د ورسره د کمیټو د غړو خبره اوري نه کله هم نو دوی درې ورځې وخت لري په دې درې ورځو کې دا د دوهم ورځ هم په خلاصېدو ده سبا ورځ ته دوی خبره پاتې کیږي دوی سبا ورځ کې مشوره کولای سي نه ځکه دلته درې زره نفر دي د درې زره نفرو افکار او فکرونه او هغوی څه په ذهن کې لري کومه مشوره لري هغه نو په دولس ساعتونو یا هم له دولس ساعتو کم سي هغه په ډوډۍ دي چای دي مانځه دي شانو کیسه وخت تیریږي تقریبا دوی ته پاتې کیږي شپږ ساعته اته ساعتونه نو شپږ ساعتو کې د درې زره نفرو افکار راټولېدل او به منسجمېدل تر ولس مشر رسیدل دا ډیر یو سرکار
ورسته پختنه افغانستان کې سول راځي آیا دغه جرګه به ګټه ولري
سول په یو شرط او په یو لامل راتلون کې د سیاغه دلته بهانه اشغال پایته ورسیږي بهرنی ځواکونه وجود ونه لري کچیر دلته مثلا بهرنی اشغال وو سی یا بهرنی ځواکونه دلته وجود ولري ک طالبان راسي هم لدی د دولت یو برخه سی بیا هم جنگ او جګړه په افغانستان کې ناشونه ده چې ختم شي
مننه شنواری صاحب د تاسو نظر تاسو وخت یادونه وکړه چې باید پرته له دې جرګې نه نور لارې هم ستا چې افغانستان سولې ته بل اخره سولې او ثبات ته ورسیږي هغه څه دی د ورستې پښتنې یا د ورستي ځواب پاره کړو وایي چې
اساسي بحث دا ده چې موږ باید د جګړې اساسي مسایل لاملونه او عاملونه لمنځه یوسو ترڅو چې موږ د جګړې لامل لمنځه یو نوسو تر هغه پورې عامل لمنځه نشو وړلای سمه ده موږ د پاره په کار دار چې موږ د جګړې په اساسي لامل باندې باسو کو چې هغه د افغانستان باندې د بهرنی ځواکونو يرغل دی د افغانستان اشغال دی واقعي خبره ده چې بهرنی ځواکونه په افغانستان کې د جګړې لامل دي کچیرته دوی نه وای جګړه بنه وای سمه ده تر دې مخکې موږ نسبی سوبار د لوزینی خلک دا خبره کوي چې اوس یو وخت بهرنیان هم نه و افغانستان کې جګړه و بالکل په کوم وخت کې چې دلته امریکایان موږ نسبی سوبار درلود سید موږ په قرار کې قرار درلود خو نسبی سپاتم درلوده تر هغه وړاندې روسانو دغه پښتون کې هم جګړه و مګر لاغي وړاندې بیا موږ سپات درلود نو دغه اساسي لامل دی پریدي چې طالبان په دغه تړاو باندې امغه بهرنیانو سره توافق ته ورسیږي حکومت د یو مسؤل جهاد په توګه د خلکو په منځ کې مداخله نه کوي سیده منتظر دی اوسي چې ترڅو د دوی نوبت را ورسیږي منتظر دی اوسي چې ترڅو بین افغاني ډیالوګ ته زمينه مساعد شي منتظر اوسي چې که دوی خو نشي کولای دي دوی لپاره خو بهرنیان د واک بقا ده دوی لپاره خو بهرنیان ژوند ده دوی لپاره خو بهرنیان پیسې دي دوی لپاره خو بهرنیان تجارت ده دوی لپاره خو بهرنیان بلډینګونه دي ځمکې دي جایدادونه دي سم ده دوی لپاره خو جګړه تجارت ده نو دوی خدای نه غواړي مګر مونږ وینو چې طالبان خو دغه غواړي طالبان خو لګیا دي بهرنیان ته وي چې تاسو وځي مونږ افغانان په خپل منځونو کې جوړیږو نو دوی د پیډي حکومت په دغه کې مداخله نه کوي په ښکارا دي غواړي بلکې
څه زمانات کله طالبان افغان حکومت د نظام ترازی او داخليږي هغه بخانه دوره ان خلکو سره دا تشويش د حکومت مونږه راپورونه جوړ کړی دي خلکو سره مخابري کړی دي خلکو سره دا اندښنه ده چې طالبان راځي افغانستان ته نو بیا څه ضمانت دی چې بخانه توره دوره بیرته تکرار نسی
ګوري د سیده چې بخانه توره دوره ولې راغلی ده اول باید موږ تاسو باغی باندې خیر بحث وکړو بخانه توره دوره ذکر راغله چې نجیب بم همدغه سي لکه د اشرف غني په خلص ولا غوښته ولا کولای نه دا سي وخت کې د ملي روغي جوړې مسلې ته راغی دا سړی چې بیا مجاهدین چاراسیا به دغه تر رسیدلی میدان وردکته په هغه وخت بیا مجاهدینو دا خبره نه منله هغه وخت حکومت سول نه دشوي مونږ تاسو خو د سولې بحث کوو د سولې معنی دا ده چې طالب باید واک انحصار نه کینو دا خو ما هدف هم دغه ضمانت هم دا شته چې د سولې اګریمنت او د سولې معاهده به د دې لامل کیږي چې جګړه به نه کیږي د سولې معاهده به د دې لامل کیږي چې جګړه به نه کیږي په هغه پخوانی چې تاسو مثال ورکړي الته حکومت تړون نه وشوي الته راغلل مجاهدین پرانه نه وتل نجیب حکومت پرې خود پرچمیان لاړل د جبل سراج ترونی وکاو د مسعود سره او مسعود په کابل باندې حمله وکول کوم شی ونشول کوم توافق ته خلک ونه رسیدل سوله ونشوه ځکه موږ تاسو د بدبختی خواته لاړو وز موږ تاسو تاکید پام دی باندې چې سولې ته فرصت ورکړي سولې ته چانس ورکړي بهرنیانو وتلو ته زمينه مساعده کوي او بین افغاني ډایالوګ ته خلاص کی چې دا خلک په خپل کې کینی په قانون باندې باسو کې په حکومت باندې باسو کې په سیستم باندې باسو کې په اداراتو باسو کې په نواقص او په لاسراوړو په ټولو باندې سره باسو کې دا شی به د دې ضمان شي چې موږ تاسو سره وته ورسې
ډیر مننه چې تل تراق یو د موږ بلنه مو منله او باس کې مور سره اشتراک وکړو خپل نظریات مو شریک کړو
قربانه
قدر مون اوریدونکو لکه څنګه چې د خبرونه په فایل کې ویلي موږ د نن ورځې خبرونه دویمه برخه افغانستان کې د وزل سویو خبريالانو پاره دی د افغانستان کې یو کال مخکې کوم خبري اعلان وزیر سی او د غوی فعالیتونه او همدارنګ ما سره په خبرونه کې یو شمېر خبري اعلان او سی د افغانستان د خبري اعلان او د خوندیتوب کمیټې نه به نظریات راوخلو او همدارنګ باید وایو چې موږ د خبرونه کې البته د دغه جرګې غړي ممن شکریا جلازی محمد را دعوت کړی و چې خبرونه تراونه رسیدا تر دې دمنه درغلي او ګنې دغه د لوی جرګې دغړو نظریات به مو هم درلودل چې دوی په کوم فکر په کوم آند باندې الته اشتراک کړی دا آیا ګټه به ولري دغه جرګه کنه یعنی دغوی دریض به څه وي خو متاسفانه له موږ سره په خبرونه کې حضور پیدا نه کړ او رانغله له تاسو مننه لنډه دما اخلو د خبرونه تعقیب کوي بیرته راګرځو خبرونه ته
ځوان فکر
متاسفانه د موږ پانتون نه تر اوسه لا هم یو معیاري او واحد تعلیمي نصاب یا کریکولم نه لري
په یو شي باندې زه تاسو ته تاکید کوم چې متوجه اوسئ مالو تاسو قانون باید تطبیق کړئ د قانون تطبیق سي
انا چې دا د ملت ملاتړ دی که د ملت ملاتړ سم نه ټوله نن د حساب سم دي ډېر څه مخکونه سوي دي کرکټ
فوټبال بعضي ډېر بهوده مسایل چې موږ فیسبوک کې هره ورځ ګورو په دې شانو کې خپل وخت ضایع نه کی
په دې هیله چې هغه ټوکه چې چا سره کار کوي ماما سره کار کوي ماما څکر کوي ماما وزګار دی دغه سنځل افغانستان څخه ټوله شي
هر څه شنبه د ماپښین له دوه تر درو بجو پرې په ژوندۍ بڼه لا ازادي رادیو نه
نیماله څنګه زرا چې دا څه مې باندې سیږي
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دې اقومي جوړښتونو رجوندې کوچې د کوم جوړښتونو لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
په آزاد ټولنو کې خلک لیو بل سره آزادانه خبرې کوي
الله دې سزار علیان کې چې دغه خصم ورته خستی نسونو نسمو راول او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو
تغاسبین درګر دلګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دي
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ
د قدر خبرونه قدرمنو اوریدونکو بیا هم سلام خرغلی د نن ورځې د دې خبرونه په لړ کې لکه څنګه مې چې ویلې موږ په دې خبرې کوو چې افغانستان کې تیر کال هم دغه ورځ یعنی د ساور په لسمه نیټه باندې د ازادي رادیو د درې همکارانو ترڅنګ چې عباد الله حنانځای فرشته محرم دورانی او سباون کاکړ دوی په همدې ورځ وصل شوي دي هغه وخت دوی د یو خبر دی پیخه د پوکه خل لپاره حالت تللی وو الته په یو انتحاري حمله کې او ځل سول د دوی ترڅنګ و نور خبر اعلان هم په همدغه پیخه کې چپی او وزل سول همدارنګه د بي بي سي یو خبريال احمد چاپنوم په خوست ولایت کې و وزل سو په دې باندې باس کو په خبرونه کې چې افغانستان کې د خبريالانو لپاره د دوی د فعالیت لپاره څومره خوندیتوب سته او په دې برخه کې حکومت او هغه ادارې او بنسټونه چې د خبريالانو په نامه باندې دوی کار کوي د خبريالانو د خوندیتوب لپاره دوی کار کوي څومره خپل مسولیت ادا کړی دی او اوس په افغانستان کې د ژورنالیستي فعالیتونو لپاره څومره زمينه برابر ده په خبرونه کې را سره ملمانه همسته محترم محمد کمال افغان افغان خبريال دی او همدارنګه یو بل خبريال دوی هم فعال او تکړه خبريال دي په ټولنه کې محترم شیرشاه نوابی یو بل افغان خبريال دی او همدارنګه موږ به د افغانستان د خبريالانو د کمیټې نظر هم ولرو او غوښتل به په خبرونه کې وغږیږو او به په ټلیفون راوخلو موږ ورته بلنه ورکړې و خو متاسفانه تر دې دمه نه دی راغلی او موږ به بیا ورسره په ټلیفون خبري وکړو خدمنو ملمنو خرغلی خبرونه تا
مننه تاسو نه
نو به څه برزو تاسو ته افغانستان کې د خبريالانو وضعیت څنګه دی تاسو دلته افغانستان کې په دې برخه کې فعالیت کوي
بسم الله الرحمن الرحیم د هر سنه لمړی دې مننه چې تاسو وخت درکړم او تسلیت وایم د شهیدانو کورنۍ ته خصوصا هغه ایمو ملګری چې په دغه ورځ کې شهیدان سول او وسم د هغه د یا پزای کې ده ان شاء الله نور ملګری به دغه لار تعقیبوي رازو دي ته چې اوس وضعیت څنګه ده په افغانستان کې د خبر اعلان لپاره متاسفانه په دغه اتلس کلونه کې ایمو مفکوره دا و چې کار دې شوې ده خبر اعلان لپاره خو متاسفانه موږ ګورو چې وسم موږ ستونزې لرو ایمو خبر اعلان شهید کېږي ایمو خبر اعلان نو هلکېږي ټکول کېږي نو کچیر دغه حالت ګورو او لبل خوانه کاری مسونیت نه لرو او نور مسونیتونه چې باید خبري حالت اول کړل سي، خصوصا د حق د سرسی په اطلاعات په نامه چې یو قانون جوړ سوی ده اوس هم مشکلات او ستونزې شته. نو دغه مشکلات او ستونزې ته که چیرې وګورو اوس هم دغه ستونزه په ځای کې ده، هېڅ ستونزه تر اوسه پورې حل نه دي سوی. او دا زه ویلی سم په داد سره ویلی سم چې دغه وضعیت د خبریالانو لپاره یو ناخوښه او نامطمئنه فضا جوړه کړې ده.
ډیره مننه نوابي صاحب. افغان صاحب، تاسو خبرونې ته ښه راغلاست درته وایم، څه فکر کوئ تاسو په افغانستان کې تیر کال هغه خبریال یاستئ چې د نامنیو له وجې تاسو ټپي سوئ؟ خپله کیسه که راته ووایئ، څه ډول پېښه وه، څنګه ټپي سوئ، هغې نه وروسته تاسو سره په دې برخه کې څه سوي دي؟ تاسو ته پاملرنه د حکومت له لورې یا هغه ارګانونه او بنسټونه چې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره کار کوي څه سوي؟ که نه مهرباني.
مننه تاسې، زه هم په خپل وار کې تاسې ته قدر ملمه تولید اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. په لنډه کې به راشم همدې ته، ځکه تاسې د ما په اړه باندې پوښتنه وکوله. زه هم د 2018 کال په وروستۍ 12 میاشت کې په دشتي برچی کې ټپي شوم. په هغه ځای کې د ټپي کېدو کیسه زما داسې وه، په مختصره توګه به دا ووایم چې هلته چې کله موږ لاړو د خبري پوښښ دپاره چې شپږم د جدي اړ په اړه باندې یو کانفرنس و، دا وي د تلاشی د پلټنې د پاره د سکوم خاص یو کس و چې هغه پلټنه نه کوله. او بدبختانه چې کوم کس مونږ چې در کوم به معلومات ترلاسه کړه، دا کس راغلی او د مخکې در مخ کړه چاودیدونکو مواد ځان سره داخل کړی وو، داخل کې تیار په اول قطار کې اول صف کې ناست وو. مونږ هم چې کله د صحیح ته ورغلو نو مونږ تلاشی نه کړلو. ما رسې فکر وکړو چې زه ممکن زه افغان یا پښتون خبریال یم او نسبتا د شپې بچی ته تللی، ممکن دې لپاره چې دی خفه نشي زه ځکه تلاشی نه کړم، خو په ممکن دوی هلته تلاشی نه کوله. کله چې موږ داخل ته کده شولو، بل اخره د کانفرنس لسما یا پنځلسما د ښه شاوخوا به چې 14 وشول او موږ هم پکې ټپي شو، ډیر کسان پکې د منځه لاړل او ټپیان شول. بیا لغیر ورسته حکومت یوازې چې حکومت قانون د سره چې څوک ووژل شي هغه ته 3000 افغانۍ ورکوي او څوک چې ټپي شي 5000 ورکوي. یعنی ما سره هم دغه مرسته شوې ده، په دې هغه نه کوم چې سرګنه پټوم، خو لاغي ورسته تر اوسه پورې د سینه د چغه 5000 روپۍ دا کول شي هغه ټپونه چې یو کس ورکړي تغې مکمل درملنه وشي نه. دسې کسان شته چې وزما په شمول باندې درې چنده نه مانه دونه مې پیسې تللې دي. دسې کسان شته چې دې لس چنده پیسې بيزي. لاغي وروسته بیا نو حکومت د چا پوښتنه کوي، نه اړوند رسنۍ پوښتنه کوي، نه هم له خبریالانو د ملاتړ ادارې د چا پکې سکی دي.
ډیره مننه نووي صاحب. دلته افغانستان کې څه فکر کوي؟ تیر کال د افغانستان د خبریالانو د کمیټې او یو شمېر نور د ملاتړ نه دونو لخوانه افغانستان په نړۍ کې تر ټولو غوښونکو هیواد خبريالانو لپاره وبلل څه فکر کوي؟ آیا افغانستان کې سره لیت دومره خبريالان او وزل سول تیر کال ټول شهیدان دي؟ په یو کال کې د یو لس او دولس خبريالانو وزل کېدل او ټپي کېدل. آیا په نورو هیوادونو، یعنی په نورو هیوادونو کې تاسو پیښه تر اوسه نه ده سوي؟ دغه مسائل سره د څومره جدیت ته په دې برخه کې غواخونه ستا؟ آیا په احتیا هم تر اوسه ورته کوم داسې څه نه دي سوي دي حکومت یا د امنیتي ځواکونو لخوا یا هغه ارګانونه او بنسټونه چې په دې برخه کې کار کوي؟
زه غواړم چې درې نقطو ته اشاره ولرم په دغه ځای کې. لومړی دا چې افغانستان اسې یو هیواد ده چې څلوېښت کاله جګړه لري، خو بیا په 13 کلونو کې دغه جګړه زور اخیستې ده. اوس تاسو ګورئ د جګړې سیستم هم بدل شوی ده. اوس مخکې چې وو جبهي جګړه وه، هغه کې معلومه او مشخصه وه چې دښمن چیرته ده او دوست چیرته ده. خو اوس متاسفانه موږ په کور کې، موږ په دفتر کې، موږ په هغه ځای چې موږ کار کوو عملته دښمن شته او نفوذ لري. دا یو. بل دا چې موږ نه وایو چې څه نه دي سوی، دا د بیان ازادۍ دومره پرمختګ او دا چې خلک خپل اند او هغه مفکوره خلکو سره شریکوي، دا خپل یو پرمختګ ده. خو هغه کار چې باید سوی و خبریالانو ته هغه نه دي سوی. اوس تاسو ګورئ مسونیت دلته په کابل کې نشته خبریال ته. کاری مسئولیت نسته که یو دفتر وغواړي یو رسنه وغواړي یو خبریال ځان سره وساتي نو هغه ساتي که کوم ستونزه پیښیږي پرته له دې چې له هغې نه پوښتنې وسي یا هغې ته جبران خساره وسي هغه له دندې نه ګوښه کوي. دا یو بل دا چې موږ صحیح مسئولیت نه لرو. دلته اوس تاسو ګورئ څنګه چې افغان صاحب وویل یو خبریال ته پیکیږي هغه باندې 2,00,000 افغانۍ مصرفیږي او متاسفانه هغه نهادونه چې د خبریالانو په نوم کار کوي هغوی هم خپل جیبونو ته ګوري. اوس تاسو ګورئ یو نهاده د صندوق خبرنگاران په نامه هغه خبریالانو ته ویلې ده چې که چیرې څوک شهید وسي هغوی ته موږ 10,000 افغانۍ ورکو او که چیرې خدای نخواسته څوک ژوبل سي هغې ته 15,000 افغانۍ ورکو. حالا چې په دغه صندوق کې تقریبا 1,50,000 افغانۍ تر اوسه پورې یو ځای سوې ده چې ولسمشر ورکړې ده نور مشران ورکړې ده. نو هغه نهادونه خپل ځان لپاره کار کوي هغوی خپل کورنۍ لپاره کار کوي خو د خبریالانو لپاره بس خبریالان یو نوم ده چې هغوی باندې تجارت روان ده او خبریال بس د اور لرګی ده چې هغه نه استفاده کوي خلک.
مننه. افغان صاحب دلته افغانستان کې سره دې نوابي صاحب یادونه وکړه او دا معلومه خبره ده په وار وار د مسایل یاد سوی دي د تیرو اتلس کلونو په افغانستان کې د بیان ازادي پرمختګ کړی ده په بیساري ډول. راځو تاسو نه دا پوښتنه کوو چې آیا په رښتیا هم دغه پرمختګ څومره دې ته زمینه برابر کړې ده چې په خبر اعلان وکولای شي خپل حق چې هغه اطلاعات د لاسرسي وزوده غیته ورسی کی دی پختنې جواب به تاسو راتراکه یو ول راخلو چې صدیق الله توحیدی د افغان خبریالانو د کمیټې د خوندیتوب کمیټې اجرایوي مشر ده د ټلیفون په لیکه را سره دی. توحیدی صاحب سلامونه وخت مو خیر.
سلام علیکم. شمان بخیر.
ځوان دی وسی توحیدی صاحب لکه څنګه چې تاسو پجریان کې اسي موږ نن په خبرونه کې به بحث کوو چې افغانستان کې د افغان خبریالانو وضعیت څنګه دی؟
متاسفانه با وجود اقدامات قانونی که افغانستان وجود دارد با وجود حمایت‌های قانونی که وجود دارد متاسفانه وضع خبرنگاران و روزنامه‌نگاران در افغانستان وضع مناسبی نیست. ما از سال 2014 به این سوی یک رقم درشتی از تلفات خبرنگاران را داریم، همچنان از زخمی شدن خبرنگاران را داریم. از طرف دیگه ترتیبات ایمنی حکومتی
خانو د توحیدی صاحب اړیکه پریس و کوخه کو د خبرونه په لړ کې بیا هم له توحیدی صاحب سره اړیکه ونیسو او نه پښتنه وکړو چې ساکل یا په دوه درې کلونو کې ورسته دوه درې کلونو کې څومره افغان خبري اعلان وزل سوي دي او ټاپیان سوي دي په کوم پیښو کې لاملونه چې مهرباني افغان صاحب تاسو ماته د پښتنه جواب راکړي چې یادښت کړی مې وي تاسو سره وي دا خو
فکر کوم تاسو د بیان د ازادۍ په تړاو باندې خبره وکول چې څومره د عملی شوی ده کنه. بدبختانه په افغانستان کې ډېرې قوانین او مقررات شان یوازې لیکل کیږي خو عملي کیږي نه. حکومت د خبریالانو د ملاتړ ادارې بیلابیل خبریالګاران همیشه دا وایي چې باید د بیان ازادي موجوده وي، معلومات ته لاسرسی باید ولرو. قوانین لیکل شوي، مقررات لیکل شوي دي، اما هیڅوک نشته چې دا عملي کړي. که هغه څوک چې خپله د دغه ادعا کوي چې باید د بیان ازادي موجوده وي خو چې وخت د عمل راشي هغه هم د مسؤلیت تېښته کوي. اکثره خبرنگاران یا خبریالان په همدغه مواردو کې تهدید شوي دي، ټپي شوي دي، اتاین ژوند له منځه تلل شوی دی چې دوی کوشش کوي چې معلومات ته لاسرسی پیدا کړي، د بیان ازادي موجوده وي، بلکې هغه ګواښل کیږي که مستقیم په همغه وخت نه وي بلکې داسې یو وخت ورته کیږي څارل کیږي په وخت زمانه هغه د منځه وړل کیږي. ځکه ممکن په اوس وخت کې افغانستان کې بالخصوص تحقیقي خبریالي دا یعنی د خپل ژوند سره لوبه کول ده. علت هم دره چې دلته معلومات ته لاسرسی نشته. کوم غواړي په دغه برخه کې ته پلټنو کې نو ته دا فرض کا چې ته به په ډیر کم وخت کې د منځه ځې.
مننه. سلام توحیدی صاحب، د مونږ غږ اورئ؟ ښه، مهرباني توحیدی صاحب، په وروستیو دوه درې کلونو کې تاسو ارقام ورکولی شئ چې څومره افغان خبریالان وزل سوي دي او ټپیان سوي دي؟
در بعد از سال 2014 تا سال 2019 که ما در جریانش هستیم بیشتر از رقم تلفات نسبت به 10 سال گذشته زمان حکومت آقای کرزی یا بیشتر از 10 سال ما در مجموع در این سالها حدود 100 خبرنگار را در افغانستان از دست دادیم که یعنی بیشتر از نصف ازی در امی 4-5 سال گذشته شهید شدن و از معنیش این است که ما یک رقم رشد تلفات داریم، در حالی که ما از سال 2001 تا سالهای 2012 و 2013 مجموعاً هر ساله به صورت اوسط حداقل 3 خبرنگار در افغانستان از بین می رفت، اما در این سال این رقم بسیار بالا رفته. مثلا در سال 2017 گپش به بیش از 20 مورد رسید، در سال 2018 به 10 نفر رسید و در جریان سال 2019 هم شما خبر دارید که همکاران ما در افغانستان شهید شدن و در یک حمله در سال گذشته خورشیدی در ده سال که ما در بزرگداشت از مقام شهدای رسانه ای هستیم، در حدود 9 خبرنگار در یک حمله به صورت هدفمندانه شهید شدند. این رقم تکان‌دهنده رقمی بود که ما در طی همه این سالها داشتیم. وضع خبرنگاران یک وضعیت مناسب نیست.
په خبرونه کې ما سره قدرمن او تکړه او فعال افغان خبريالان ناست دي. دوی په دې بحث درلود چې افغانستان کې چې د افغان خبريالانو لپاره کوم د خوندیتوب او د ملاتړ بنسټونه چې دي هغوی په سمه توګه د خبريالانو وضعیت ته پاملرنه نه ده کړې. تاسو چې دغسې یو نهاد یاستئ چې د افغان خبريالانو د خوندیتوب کمیټه یاست، په دې برخه کې مشخصا تاسو څه کړي دي؟
ما حداقل در این سالهای کمیته مسئولیت خبرنگاران در حد توان این دفتر هم امرای زخمی ها کمک نقدی صورت گرفته، هم امرای خانواده شهدا. یک تعداد از زخمی های حادثه ده ثور توسط حمایت مالی همی کمیته به هندوستان فرستاده شده، یک تعداد هم در داخل کمک شدند که تداوی شوند. اما به هیچ وجه یک نهاد کوچک غیر حکومتی توانایی رسیدگی به صورت دوامدار را به خانواده های شهدا و زخمی ها ندارد. این در یک حد بسیار محدود است که انجام میشه. حال داستان ما که انتقاد میکنند شاید باورشان بین باشه که این نهادها بالاتر قویتر از حکومت هستند و حکومت ها برابر این نهادها توانایی ندارند. در حقیقت این بالا رفتن سطح توقع است به دلیل از این که کمیته مسئولیت خبرنگاران یک انجوی غیر حکومتی در مساحات مشخص توسط مؤسسات بین‌المللی حمایت مالی میشه و بعدش هم هیچ بالاتر از او یا کمتر از او نمیتونه کار کنه، در حالی که طبیعتاً حکومت افغانستان باید تمام مخارج خانواده‌هایش را به دوش بگیره. همچنان مالکان رسانه‌هایی که توانایی مالی دارن اینا باید کمک بکنن همراه خانواده‌هایش در صورتی که از اینا بازماندگان صغیر وجود می داشته باشه، یا هم به یک نحوی از آنها باید مورد حمایت مالی قرار بگیره، خانوادهشان، خانمشان، مادرشان، پدرشان و اینا.
توحیدی صاحب پلان تو که کراته وایي ځکه زموږ د خپرونې وخت ډیر کم دی، کراته وایي چې آیا دا لازمه ده چې کله خبریالان ټپي کیږي یا خدای مکړه دوی وزل کیږي هغه وخت کې بیا د بنسټونو کار ورته کوي کنه؟ مخکې له مخکې دوی چې ټپیان کیږي دوی د ټپي کېدو د وزل کېدو مخنیوي وسی ښه خبره ده
په دې برخه کې وسی؟ بله، دقیق است که باید تدابیر جدی پیشگیرانه صورت بگیره، اما این تدابیر توسط نهادهای غیر حکومتی ممکن نیست. ما قبل از اینکه حمله بر مووی گروپ شود و اخطار از جانب کمیته نظامی طالبان رسید، ما این مسئله را با حکومت افغانستان در میان گذاشتیم که در از اونا تقاضا کردیم. در مبنای همون تقاضا بود که کمیته مشترک خبرنگاران و حکومت تأسیس شد، هم در کابل تحت ریاست آقای دانش و هم در تمام ولایات این کمیته مشترک فعال است و حکومت اطمینان‌های لازم را در این زمینه داده بود، اما متأسفانه با وجود همین اطمینان‌ها چه که اتفاق افتاد نهادهای غیر حکومتی نه مسئولیت تأمین امنیت نهادی را میتونن داشته باشن نه قوت اجرایی هستن. چیزی که میتونن انجام بدن دادخواهی به خاطر تامین امنیت.
دیره مننه قربان. مننه تو هیدی صاحب که وقت ولری. نوابی صاحب د خبرونې وخت کم دی که تاسو راته وایئ چې تاسو غوښتنه په دې برخه کې، یعنی تاسو چې یو افغان خبریال یاستئ دلته په ټولنه کې فعال یاستئ د ورځې په جریان کې مو همدا کار دی، حتی ښایي له ورځې نه اضافه تاسو کار وکړئ د خبریالۍ لپاره او خبریالۍ کوئ د اطلاعاتو د خلکو ته د اطلاعاتو د رسونې په برخه کې غوښتنه مو په دې برخه کې مشخصا د افغان خبریالانو د خوندیتوب او دوی د امنیتي تدابیرو لپاره څه دی؟
مشخصا زه هم دا وایم چې مو خود خبریالانو د خوندیتوب د ادارونو هیڅ غوښتنه نه لرو، ځکه چې هغوی په خپل ضعف باندې اعتراف کوي. دا یو اموک طرف حکومت ده چې حکومت باید دا واضح کی که هغه د بیان ازادۍ خپل لاسته راوړنه بولي، نو اړین ده چې هغوی باید دغه دایې نه دفاع وکړي. او بل شی چې وایم دا په ټولو خپل همکارانو باندې، خپل مسلکان او هم ټولګانو باندې غږ کوم چې د دینه وروسته باید موږ خپل ځان قرباني نکو. د څه لپاره باید موږ قرباني سو؟ آیا د لپاره چې بیا د موږ مرګ نه وروسته یو څوک راسي او موږ باندې قطنامه ووایي او پروژه واخلي، یا د لپاره چې هغه رسنۍ ته چې موږ کار کوو هغه موږ قدر نه پوهیږي موږ قدر باندې؟ نو مشخصا ما غوښتنه د خپل هممسلکانو څخه دا دي چې اوس وخت را رسېدلی دی چې موږ خپل ځان لپاره کار کوو او د دې نه وروسته خپل ځان قرباني نه کوو هغه څوک لپاره چې موږ باندې پروژه اخلي.
ډېره مننه کور ودان. افغان صاحب تاسو راته وایي په دې برخه کې لنډ، البته په دې برخه کې خپل خبریالانو څومره خپل مسؤلیت ادا کړی دی چې دغې ته اول یا لومړی خپل ژوند مهمه واوسي، د خپل ځان ساتنه وکړي، بیا وروسته له هغې نه خلکو ته اطلاع رسونه وکړي، او مشخصا غوښتنه مو په دې برخه کې څه ده چې د افغان خبریالانو خوندیتوب، یعنی هغوی د خوندیتوب ته پاملرنه وسي؟
زه به لږ داسې وایم، ممکن توحیدي صاحب زما غږ اورم. همیشه په افغانستان کې کارنامه شاهکار خبریال کړی ده، د عمل په ډګر کې خبریال منډي وي، خو امتیاز څوک اخلي؟ هغه څوک امتیاز اخلي چې هغه د خبریالانو د ملاتړ چغې وي، هغه کسان چې همیشه په خپل دفتر کې پراته دي شین چای چای اچي. تاسو ولې څول د مخ کې ولسمشر ځین خبرنګارانو لپاره هغه کړی و چې میډالونه ورکي؟ دا خبر خبریال حق و نه دغه چا چې د خبریال په نوم باندې امتیازونه بودیجې ترلاسه کوي. دا یو غیر قانوني عمل و، یو بې انصافي و. ولې همدغه توحیدي صاحب ولې دغه نورو کسانو غږ پورته نه کړ چې دا د خبرنګار حق ده، نه دغه کسانو چې دوی د رسنیو استاج دي یا پخوا خبرنګاران دي شي اوس د ملاتړ په نوم باندې هغه جوړ کړي؟ همیشه همدا اسکار شو ده. خبریال د خپل ځان لپاره څه کړی دي؟ یوازې همدغه مر لکه دلته چې اوس مونږ راغلي دا خپل غږ پورته کړی ده، همدغه سی غږ همیشه پورته کړی. خو بدبختانه ځکه نه اوریدل کېږي چې مونږ په هغه کچه کې نه د صلاحیت په کچه کې، یوازې مسؤلیت د خپل رسنۍ کې کوم خبرنگار کار کوي هغه مسؤل نه ده. ځکه اکثره رسنۍ چې دا خصوصي دي، هغه د خبر چې دا یو بزنس ته تجارت خرڅي، هر خبرنگار چې 14 او شپږ ځای دی چلته دی ورسته ورشي تر څو مکمل امنیت خوندې شوی او هغه غواخ د منځ تللی. بلکې رسنۍ مجبورې چې نه ته وخت په بزان ورسو تر څو ښه تصویر واخلي او ځخلي دون کې ولرم ښه خرڅلاو ولرم. مینان نه پر رسنۍ کې، نه په حکومت کې، نه د ملاتړ ادارو د خونه، د هیڅ لحاظ خبرنگار مسؤل نه ده، حقوق نه دي خوندې شوی. څوک چې ادعا کوي دا ادعا کاذب دي.
ډیره مننه کور ودان. افغان صاحب او نوابي صاحب تاسو راغلي موږ سره په بحث کې اشتراک وکړ. ودان له دواړو نه قدرمنو اوریدونکو له تاسو هم ډیره زیات مننه چې موږ په بحث مو اوریده تعقیب وکړه او همیشه مخبل نظریات له موږ سره شریک کړي دي، انتقادونه مو شریک کړي دي. ډیره مننه تر بلې ونی چې تاسو په خدمت کې حاضرې ګوښه وخت لري. خدای پامان.
تصویر کې زر خبرې سته، د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب @rfeerl.org.
۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶